نن سیشن بدا د سلوغي دلوي 15 د فبروري 4 السلام علیکم او سحر مو بخیر پاپنسان کې د سحر او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبري مجلې سره په خبری راپورونو کې مو د جمهوریت ریاست له هغو څرګندونو خبرو چې وایي له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو جزئیات اوریدلی سئ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي په تخار کې چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو یو ښوونځی په اور سوځولی دی د ډنمارک چارواکي وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي سبا چهارشنبه به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان او منشي محمد قاسم الیاسی پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل چې په دې کمیسیون کې په سلو کې 50 استنافي او استثنایي قضیې څیړل سوي او نورې به هم په راتلونکو ورځو کې بشپړې سي د ده په خبره ډیری پریکړې د 300 زره لانجمنو رایو په اړه دي چې د کمیشنرانو لخوا یې په اړه د انتخاباتي کړنلارو لوایحو او تخنیکي مسئلو په چوکاټ کې پریکړې سوي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان زیاته کړه د چهارشنبه په ورځ به په یوه خبري غونډه کې د دې کمیسیون د پریکړو ټول جزئیات له خلکو سره شریک کړي په تخار کې چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو د دوشنبه په ورځ تالوقان ښار ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولې د تخار د پولیسو ویان خلیل اسیر پرون ازادي راډیو ته وویل ښوونځی په بشپړه توګه له منځه تللی
طالبان یو لس بجې شاوخوا کې د بودلې په ساحه چې یو کلی ده د بارک ولسوالي او د دوم حوزې په منځ کې مربوطیت لري ته په یو متوسطه مکتب باندې ور واچوي په دې کې نتیجه کې دغه د مکتب تعمیر او کوم کتابونه او میز چوکي او ټول سوځېدلی او طالبان بیرته خپل ځای ته ځي او دا مکتب بالکل د کار نه ځي
د چارواکو په خبره په دې منځني ښوونځي کې په سلوها ونجونو او هلکانو شریک زده کړې کولې د تخار د پولیسو د ویان په وینا د اور لګولو پر مهال په ښوونځي کې زده کوونکي نور څوک نو موجود زبیح الله مجاهد چې ځند وسله والو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې دا کړی چې دا سیمه د حکومت تر ولکې لاندې ده نوموړي ویلي چې دوی د ښوونځیو حمایت کوي نه دا چې کوم زیان ورته ورسوي د ننګرهار چارواکي وایي چې سږکال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا 2 میلیونه نیالګي په ننګرهار کې د کښېنولو لپاره کرل سوي او د یوې کړنلارې له مخې به پر بېلابېلو ادارو وویشل سي د ښاغلي خوږیاڼي په وینا په دغو نیالګیو کې 300 زره میوه لرونکي او نور بې میوې دي د ننګرهار چارواکي ټینګار کوي چې سږکال د نویو کښېنول سویو نیالګیو د پالنې او څارنې چارې هم په جدي توګه سنبالوي د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بیلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي په ډنمارک کې سعودي عربستان ته د جاسوسۍ په شک نیولي او تورن کړي دي دغه درې کسان د اهواز د خپلواکۍ لپاره د عرب مبارزې د غورځنګ غړي بلل سوي دا ډله د ایران په جنوب لویدیځ ولایت خوزستان کې عرب توکمه ایرانیانو لپاره د جلا دولت د جوړېدو هڅې کوي د ډنمارک د امنیت او استخباراتو ادارې د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو له 2012 څخه تر 2013 میلادي کاله پورې جاسوسي فعالیتونه کړي د سوریې په شمال لویدیځ کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې په کې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی له دې سره د مسکو او انقرې ترمنځ په اړیکو کې هم په سوریا کې د اپوزیسیون د وروستي مورچل ادلب پر سر ترینګلتیا زیاته سوې ده د ترکیې دفاع وزارت پرون وویل د شپې لخوا د سوریې په ادلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو د توپونو په ډزو 15 ترکی سرتیري او 3 ملکیان وژل سوي د ترکیې دفاع وزیر هولوسی اکار ویلي د ترکیې پوځ هم په ځوابي برید کې 45 هدفونه ویشتلي دي د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د ترکیې د توپونو په ډزو په لازقیه ادلب او هما ولایتونو کې 14 سوریایي سرتیري وژل سوي ترکیه او روسیا چې د سوریې په کړکیچ کې د مخالفو لوریو ملاتړ کوي په ادلب کې د تاوتریخوالي پر بندولو پریکړه کړې وه خو له دې هوکړې پر لپسې سرغړاوی سوی دی د اوکرين پلازمینه کیف ته د سفر پر مهال د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکرين لمځکني بشپړتیا څخه د ترکیه پر ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي چې انقره د روسیې لخوا د کریمیا غیر قانوني لاندې کول په رسمیت نه پیژني. اردوغان دا خبرې پرون دوشنبه د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره تر کتنې وروسته په خبري غونډه کې کړې دي. د ترکیه ولسمشر دغه راز ویلي هیواد به د هغو تقریبا 1500 کریمیایي تاتار کورنیو لپاره د کور جوړونې په برخه کې مرسته وکړي چې د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا چاپ وزمې تر لاندې کولو وروسته د اوکراین نورو سیمو ته کډه شوي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 3، هرات اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0، کندهار اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 3، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2، او جلال آباد اسمان برګ برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 6.
خاطر پردیس د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حال وړاندې کړ. په افغانستان کې د سهار 8:00 کېدونکې دي. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وایي د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریز یو دی او توپیر پکې نسته. دا هم اوري چې په کونړ کې خلک وایي چې د پاکستان له خاورې له راکېچي بریدونو په تنګ دي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بې ځای شو، اوس هم ګولۍ راځي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده بللې ده. دا هم اوري چې د ایراني رسنیو لخوا ویل سوي دي چې د سپای پازران انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وی له طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا دریځ یو دی او توپیر پکې نسته. د جمهوری ریاست ویان د څرګندونه تیر ماښام ازادي راډیو ته ورسره له هغې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل امریکا د افغانستان د سولې په برخه کې له طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د عیني پایلو نیت او وړتیا غوښتنه کړې ده. تفصیل له اجمل انوري.
ظاهرند تاوتریخوالی د کمغولو څرنګواله او یا وربند هغه څه دي چې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد او طالب استاد ترمنز د سولې وی احتمالي هوکړه ته د رسیدو خبري ستونزمنې کړي. په دې ترڅ کې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په تاشکن کې د څرګندونو پر مهال وویل دوی د تاوتریخوالی د کمغولو لپاره د طالبانو لخوا د واقعي شواهد لیدو ته پته مدي. د افغانستان جمهور ریاست چې د طالبانو سره په هر ډول هوکړه کې پر وربند ټینګار کوي وای د افغانستان د سولې په تړاو د دوی او امریکا د دریس ترمنس توپیر نشته. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل
موقف یک موقف است او موقف ایس کې
دریس یو دریس دی او هغه داده چې د افغانستان او امریکا ولسمشانو په تیرو دوو میاشتو کې لکتر لګ دولې د نشي درلودي. په هغه کې پر هغه سترو اهدافو خبري او هوکړې کړې چې د افغانستان د سولې لپاره مهم دي. هغه یو داده چې هر هڅه یا هر هوکړې چې کیږي باید د جنگ یا تاوتریخوالي پای ته رسیدلې یو اساسي برخه وي او دا د افغانستان د خلکو وختنه هم ده. د صدیقي په وینا وست امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو اشاره هم دی ته چې موږ باید یو داسې میکانیزم ولرو چې له مخې وکتلای شو چې وسلوال طالبان رښتیا هم له تاوتریخوالي لاس اخلي او کنه، او یادا چې آیا له دې لارې موږ افغانستان کې وی پایدار سولې ته رسیدلی شو کنه. دا ولسمشر غنی د ویان په وینا دا هم امریکایي لوري او هم افغانانو ته مهمې او جدي پوښتنې دي.
اگر تمام خوشنط ها انواع
خوشنغه خغلی صدیق وایي کده تا تاریخوالي ټولي هغه باندې چې له جګړې سره تړلې پای ته ورسیږي او موږ د یو داسې وربند شاهدان وسو چې لمخي خبري اترې پایل کړو تبه د افغانستان خلک هر کله کوي. د امریکا او متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او نورو لورو څخه د افغانستان د خلکو غوښتنه دا ده چې دا ځل هر هغه څه چې د سولې د پروسې تر چتر لاندې مخکیزي پایله یې باید د جګړې او تاوتریخوالي بندېدل وي او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره یوه روښانه لاره دا تاوتریخوالي کمول او که بشپړ وربند دا په کابل کې د سیاسي کړیو د بحثونو او د سیاستوالو د څرګندونو توده موضوع هم ګرځېدلې. ریپورټونه وایي طالبان له امریکایي لوري سره د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د تاوتریخوالي په کمولو سلا دي، خو د بشپړ اوربند لپاره چمتو نه دي. افغان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر افغان سیاستوال د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول کافي بولي او وایي د وړاندې تګ لپاره لار جوړولی شي، خو ولسمشر اشرف غنی او ملاتړي د سولې په هوکړه کې د تاوتریخوالي په بشپړه پای ته رسولو ټینګار کوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولان کوبیا هم د اوربند په اړه د ارګ د دریز ملاتړ کړی او هغه د افغانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره مهم بللی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل زموږ په باور د تاوتریخوالي دوام یا تاوتریخوالي په هر اندازه چې وي د جګړې دوام دی. وسلوال طالبان تر وسله افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. دا ډلوي پر وربند او نورو مسلو بل امریکا سره د سولې دی وی هوکړې تر لاسلیک کروسته په هغه بین الافغاني خبرو کې بحث او خبري وکړي چې د افغانستان حکومت به هم یو لور وي.
ومردل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د طالبانو سره د سولې په اړه د دوی او امریکا د ریډ زیاو دی او توپیر پکې نهسته. د کونړ اوسیدونکو وی چې لسو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر قلمرو د توپونو او درنو وسلو ډزې کیږي، خو افغان حکومت او نړیوالې ټولنې دې مسئلې ته جدي پام نه دی کړی. دوی وایي چې په دې حملو کې دوی ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، خو د ځواب ویلو لپاره څوک نهسته. دوی خپل شکایت د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سره شریک کړي.
سره د نږدې پرتو ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو لسو کالو څخه یې پر کورونو او سیمو د پاکستان پوز د هغه هیواد له خاورې د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي. د دوی په خبره چې تر اوسه په دغو بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وختي او دغه شان په سلګونو کورنۍ هم د خپلو سیمو او کورونو پریښودو ته اړ شوې دي. دا انګام د کونړ ولایت هغه ولسوالي ده چې په یادو کلونو کې پرې له نورو زیاتې ګولۍ ویشتل شوې دي. له یادې ولسوالۍ بېځایه شوي محمد هاشم ازادي راډیو ته وویل اوس هم د دوی د ولسوالۍ په ګڼو سیمو او کلیو د پاکستان پوځ ډزې کوي.
کورونه وشته، مالونه وشته، خلک بېځایه شو، اوس هم ګولۍ راځي په خار لګي، په سیاړ لګي، په ډېرې، په جباب لوی ګورې ګر کوټې ګورې ګا په دې صاحب باندې لګي. زخمي دي، زما خپل رواله دی، هغه زخمي کله دی، غریب اوس هم ګډ دی، فارسي والے زنګونی لواله اوس هم ګډ دی، پېښور ته موتیز علاج یې مونږ اوس هم غریب په تکلیف کې دی.
دوی وای کلی کورونه او جایدادونه ترې پاتې شوي او نن سبا په پردیو کرایه کورونو کې د ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي. خلک وایي په دې نه پوهیږي چې ولې پاکستانی ځواکونه پرې ډزې کوي او خپل کورونه یې ترې پاتې کړي دي. د دانګام ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ولی محمد وایي
دا غو څه په نظر کې وکنه، دغه خپل د سیمې خاردار نه دی پاکوله، نه ځایونه خالی کول، دغه مقصد منی څوک نه دی پویا. د دولسو پورې کړي نامه د خطر اوتی وي.
د دوی په خبره چې تر اوسه افغان حکومت او نړیوال ټولنې د پاکستان په پوز او حکومت داسې جدي فشار نه دی راوړی چې په وسیله پاکستانی پوځیان له دغو بریدونو لاس واخلي. په کونړ کې حکومتي مسولین هم مني چې په تیرو لسو کلونو کې د پاکستان پوز د کونړ پر سرکانو، خاص کونړ، مرورې، دانګام، شلتن او ناړۍ ولسوالیو په زرګونو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کړې دي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل اصلي مسیر نه هڅه کوي چې دی خواته سیمې خاردار وغځي، کونړ سیند ته ځان رانږدې کړي. بل دوی هڅه کوي چې دلته هغه کلي او کورونه چې پراته دي هغه دې ځای لري کړي، او بل هغه طالبان چې له دوی سره رابطې لري هغه دوی ته ځای په ځای کړي، او دنیاوالو ته داسې وښيي چې تروریزم په پاکستان کې نشته بلکې په افغانستان کې ده. تر اوسه په بعضې منطقو کې هغه ستراتیژیکې نقطې چې زموږ پوستې ورنه ټیټ یو دوی پور تراشي ممکن داسي باز لس متر او شل متر او پنځوس متر پور تراغلی.
مرستیال والی وای افغان ځواکونو تل د پاکستانی ځواکونو د بریدونو جواب ورکړي، څو ځلې ورسره جګړه هم شوي چې په خبرې ښکارا بیلګي د ناړی ولسوالۍ او د سرکانو ولسوالۍ د ناواپاس جګړې دي. پاکستان به دا وکوي چې د کونړ په خاوره کې د دوی وسلوال مخالفین میشتي، هغه ادعا چې افغان حکومت تل رد کړی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله تر اونی مو بجو دوام کوي. اوس به ملالی بشیر راته وی چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو او رسپونو کې د افغانستان په اړه سرغلی.
نېشنل جیوګرافیک آنلاین خپرونې د افغانستان د وچکالۍ او پر خلکو یې د اغیزې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د فاطمه په نوم د یوې افغان ښځې په کیسه پیلېږي چې د بادغیس ولایت اوسېدونکې ده. د دې د کورنۍ څاروي له تندې مړه سوي، اتلس میاشتې مخکې کله چې لوږه او بېوزلي زیاته سوه، د دې کروندګرې کورنۍ له یوه بډایه سړي څخه د دولس نیمو سوو ډالرو په ارزښت پسونه، وریجې او اوړه په پور واخیستل. کله چې دوی ونه کړای سول پر خپل وخت پور پرې کړې، دې سړي ورڅخه د فاطمې څلور کلنه لور فریبا خپل زوی ته وغوښته. فاطمه چې نه یې غوښتل خپله څلور کلنه لور یې د پور قرباني سي، له کورنۍ سره یو ځای له خپله کلي وتښتېدل. په مقاله کې راغلي چې افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له تر ټولو لوی خطر سره مخامخ دي. متخصصین وایي وچکالي، سیلابونه، برف کوچونه، ځمکه شویدل او شدید موسم جګړه او د کوچنیوالي ودونه زیات کړي. همداراز یې خلک اړیستلې چې له خپلو کورو بې ځای سي. په مقاله کې د پلازمینې کابل نفوس ته په اشاره راغلي چې په تیرو لسو کلونو کې د دې ښار د اوسېدونکو شمیر زیات شوی او په نتیجه کې یې پر منابعو نور فشار راوستلی دی. د مقالې په پای کې راغلي چې که په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ستونزه حل نه کړای سي، فریبا به یو ځل بیا له همدې برخلیک سره مخامخ سي. د خپلې کورنۍ په پور کې به یوه بډایه سړي ته واده سي. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي. که څه هم دوی به له وچکالۍ ژوندي پاتې سي، خو د دې ژوند بیه به فریبا د خپلې ازادۍ په بدل کې پرې کړي. د افغانستان د سولې په برخه کې د ځوانانو پراخ رول د ریلیف ویب خپرونې د مقالې عنوان دی. په مقاله کې راغلی د افغانستان په ختیځ کې په 2019 کال کې د ملګرو ملتونو په بلاتړ په غونډو کې په دې هېواد کې د سولې او ثبات راوستلو په برخه کې د ځوانانو پر رول ټینګار شوی. د خبرونې په لیکنه له دغو غونډو څخه یوه د یوناما دفتر په کندوز ولایت کې جوړه کړې وه چې د بدخشان، تخار او کندوز ځوانانو پکښې ګډون کړی و. دوی په خپلو سیمو کې د سولې او ثبات ټینګولو په اړه په دغو غونډو کې بحثونه کوي. په مقاله کې یادونه شوي چې دا ځوانان په دې اړه بحث کوي چې څنګه کولای سي د افغانستان په پرمختګ کې اغیزمنه برخه ولري. د خبرونې په لیکنه د دوو غونډو ګډونوالو د شخړې په حل کې د ځوانانو د رول په اړه خبرې کړې دي. ریلیف ویب لیکلي دوی د ملي پریکړو او سولې د هڅو په پروسه کې د ځوانانو د شکیلولو ټکي روښانه کړ. د خبرونې په لیکنه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات ځوان نفوس لري. خبرونه لیکي یو شمېر ځوانان د ناامنیو له لاسه له زده کړو محروم پاتې سوي او اړ سوي چې خپل هېواد پرېږدي. د خبرونې په لیکنه پر ننګونو سربیره باور سته چې د افغانستان د سولې هڅې باید پراخې وي او ځوانان پکښې ګډون وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري فوق العاده او په چټکۍ پراخیدونکې بللې ده. نوموړي د دوشنبه پر ورځ ویل چې د بشري حقونو اړوند مسلو کې هم د تاشکند پرمختګ د ستایلو وړ دی. ازبکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او هلته له چارواکو سره د کتنو په اړه نور جزئیات له اجمل انس خبري.
د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقوقو په مسلو کې د دې هیواد پرمختګ وستای. تاشکند کې چارواکو سره خبري ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پامپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پامپیو پر خپل ټویټر ولیکل، زه ازبکستان د نوري پرانیستې ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. میرزیایف په 2014 کال کې واک ته لرستو راهیسي د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتره کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي. کله هم د بشری حقوقو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هیواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشری حقوقو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشری حقوقو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کامیلوف سره په شریکه خبري غونډه کې پامپیو ویل ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپیریال پراخوي، د اجباري کار مسلې ته رسیدنه کوي او پر رسنیو محدودیتونه کموي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو همدارنګه په دې او نورو برخو په ځنګړي توګه د انساني قاچاق په مسله کې د پراخو سیالونو او نور پرمختګ وخت نه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر خاغلی کامیلوف ویل هیواد به په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په اړه همغږي ته دوام ورکړي او همدارنګه په نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. پامپیو او کامیلوف همدارنګه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په یو غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا سیمه ایز امنیت او همکاري او په افغانستان کې وضعیت د دې غونډې په اجنډا کې شامل وو. پامپیو له قزاقستان څخه ازبکستان ته ولاړ. په قزاقستان کې هغه د دې هیواد له ولسمشر قاسم جمرات توقایف او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. تر دې مخکې هغه په بیلاروس کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او تر هغه مخکې د جنوري په 1 په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی وو.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ځینو رسنیو تایید کړی دی چې د سپای پازدارانی انقلاب ځواکونو د قدس ډله په بهرنیو جګړو کې ښکېله ده. دا راپور په داسې وخت کې خپرېږي چې د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې د هغه لاسته راوړنې لوی وښیي او کارونه یې وستایي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اسدالله لودین څخه اورئ.
د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی له وژلو وروسته ایران هڅه کوي چې هغه یو ملي اتل معرفي کړي او لاسته راوړنې یې وستایي. تهران اوس هغه کارونه په یو ډول افشا کوي چې سلیمانی پکې ښکېل وو او له دې کاره یې هدف دا دی چې د سلیمانی یاد تازه وساتي. قاسم سلیمانی یو میاشت وړاندې په عراق کې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې ووژل شو. اوس د ایران نیمه دولتي فارس خبری آژانس چې سخت دریځ پورې اړه لري له هغه عملیاتو پرده پورته کړي چې سلیمانی له 1990 کال څخه تر خپل مرګ په پټه رهبری کړې دي. د فارس په راپور کې راغلي چې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډله د افغانستان، بوسنیا هرزګوینا، سوریه، د غزې ترالې او عراق په جګړو کې ښکېله وه. پخوا ایران د دغو مسئلو په اړه په اسانه څه نه ویل. یو پوځي کارپو افشان استوار ازادي راډیو ته ویلي فارس دغه راپور د دې لپاره خپور کړی چې د قدس ډلې او د دوی د وژل شوي قومندان لاسته راوړنې لوی وښیي. فارس آژانس په نورو هیوادونو کې د قدس ډلې د عملیاتو جزئیات نه دي ورکړي او دا هم نه دي ویلي چې قدس ډلې څنګه ځانته جنګیالي جذبول. په راپور کې دا هم نه ده څرګنده شوی چې قدس ډلې څنګه د نورو هیوادونو له نیابتي جګړه کوونکو سره اړیکې جوړولې او څنګه یې هغوی ته وسلې رسولې. په راپور کې بیا له ترهګرو سره جګړه د قدس د لاسته راوړنې په توګه یاده شوې. راپور کې دا هم د قدس ډلې لاسته راوړنه بلل شوې چې افغانستان او عراق کې د دوی په وینا په استعمارګرو فشار راوړی چې له سیمې ووزي. راپور د افغانستان په جګړو کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې ښکېلتیا ته په اشاره لیکلي. قدس ډله د لومړي ځل لپاره په 1980 کلونو کې هغې جګړې کې ښکېله شوه چې مجاهدینو د شوروي لښکرو پر ضد کوله. راپور کې وړاندې لیکل شوی د قدس ډلې په 1990 کلونو کې د طالبانو پر ضد هم جګړه کړې، خو د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته یې له طالبانو سره یو ځای د امریکا ضد جګړه کې برخه اخیستې. راپور کې له طالبانو سره د قدس ډلې د اړیکو څرنګوالی نه دی مشخص شوی او دا هم نه دی ویل شوی چې دا مهال د دوی او طالبانو ترمنځ اړیکې څه ډول دي. د طالبانو د قطر دفتر غړو 15 وړاندې ایران ته سفر وکړ او هغه مهال ویاند سهیل شاهین وویل چې له ایرانی چارواکو سره یې خبرې د سولې، وروستیو پرمختګونو او د ایران افغانستان په اقتصادي پروژو څرخېدې. د نورو هیوادونو په جګړو کې د قدس ډلې د ښکېلتیا راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ایران په محافظه کاره نظام فشارونه زیات شوي دي. پر ایران د امریکا بندیزونه له سره لګول شوي او پر دغه نظام تور پورې دی چې د ایران اقتصاد زیانمن کړی دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له دې عمله تر کلکو نیوکو لاندې دی چې په دې ورستیو کې د اوکران او مسافرولونکو الوتکه را نسکور کړه چې یو سلو شپږ یا کسان پکې ووجل شول.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې سبا به د ولسمشري انتخاباتو د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته پر سویو شکایتونو خپلې وروستۍ پریکړې اعلان کړي. په تخار کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تعلقان ته نږدې د یوه منځني ښوونځي ودانۍ ته اور اچولی. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې تر 2 میلیونو زیات نوي نیالګي کښېنوي. د ډنمارک د امنیت او استخباراتو اداره وایي چې دوی د ایران د یوه بېلتون غوښتونکي غورځنګ درې غړي سعودی عربستان ته د جاسوسی په شک نیولی. د سوریې په شمال ویدیس کې ترکی او سوریایي ځواکونو په خپلو کې ډزې تبادله کړي چې په نتیجه کې تر شلو د زیاتو کسانو د وژل کېدو راپور ورکول سوی دی. او د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د اوکراین له مځکني بشپړتیا څخه د ترکیې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید.
دا ژوند رنگونه
ایمانو محمد زمان ده کانتینو کې مون کور ده
څه کاروبار کوي تخپل
ز خپل ټریکټر لرم ټریکټر چلوم پټی کول به کوم کار کوم
دی خال کوم ځکه کول به کې
و کار مار ورته کوم بس ما څوک چې به کچالو کری غنم کری ور بش کری هر چی چې کری مون ورته کول به کو
یو جری پټای په څو باندې ورته کول به کوي
خبره د سات ده یو سات په وسه وشپک سو سات کول به کو
دا غوي ښه کول به کې یو کوستاس د ټریکټر د شین اخستی د کوم یو خاله
ټریکټر خده اسانتیا ده په خو به خلکو درمن ټول کو غیب په سفر باندې ګرځول تکلیف ولا سورج میاز به منو درمن به باده وی به وړ پاک غنم بر وته کني پراته به وستر شل درا ټول ک وروای چو غنم باسي ورو جنان ای سړي غنم کوټه ویسه
یو شمیر خلک وای زغه په ټیکټر باندې قلبه کوي دام ځکه خرابي مګر غویان نه خرابه ولا په دې اکل څوای
خو زه به دې اکل دا وس غویان نشته دا غسی کار وسونه کې اسانتیا ده وز په ټیکټر دی وس روپی په سات تخلیزی ته نظر کني غوی خو صحیح کلبه و واړه ولا به جریب 2000 افغانۍ نه ده چې دکان وب مزدور ته ورکی دا چاره چې کچالو دی پاره او ټریکټر سات په وسه واغه جریب راخلی په نیم سات کې وهی 3500 روپۍ سوی اول ته ورور 2000 وګوره او 3500 وګوره
بیا 100 روپۍ ته پات کیږي مثلا ټریکټر خو بده مصرف لري
مصرف لري دغه سات کې 15 لیتر تیل وي مثال په 500 روپۍ 2500 روپۍ سوی کشپګ لیتر وي 500 کې 3 لیتر بیا ما ته سات یو 300 پاتې وو اغم چې جای په جای کاری د سینی یو سات کار زدلته وو یو ساته غلطه زم بیا دونه غریبینه کې جه بجه دی ورځ شپک ساته و ساته کارو کې بیا خده غریبی کې بیا 2000 یا 2500 یا 3000 دی ورځ ماته بچت وو غم په سیزن کې او د څه وخت کې سیزن شروع نه یو پټه دغه غلطه کول به وک یو واغ جګه وک دا بیا خپل تیلم نه پوره خو کال نه د سترګي پانا کړی په چته لای خو غریبی بیا غونه خو په سیزن کې بیا کار کوي
څنګه دا کار خو به سخت نه درته
ماته سخت څنګه نه تمام ورځ نه د کټو را کټ سرم کار ده خو نشته کاروبار نو
چی کټو را کټ شي
تاو کار تاو که تمام دغه نه پټی چې لوی پټی بیا موږ ته مشکل نه ده کټ کرا کټ کم دا کار کټ
کرا کټ کنه تاو سره تاو سره
تاو سره تاو سره کل ریوسه کله مخ کې سره دغه کار ده.
په افغانستان کې د سهار و بجې او څه باندې 28 دقیقې سوې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الله زیاد زابل شاجو ولسوالی په خپل سیمه کې لیکلي د روغتیا وزارت د کورونا ناروغي د مخنیوي لپاره جدي تدابیر ونیسي. اجمل مقصود زایل پکتیا لیکي افغانستان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټول لارې چاري وګوري چې بیا یې کنټرول سخت کار دی. سمي ولا له کندهار میوان څخه لیکلي افغان حکومت له چین څخه افغان مواصلان ژر تر ژره راوباسي. ولی جان له غزنی لیکلي طالبان او امریکا باید ژر تر ژره د سولې تړون لاسلیک کړي. فضل کریم درویش د پکتیا لزادي اریوب لیکلي افغان سیاستوال باید د خپل ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. محمد خان خیاط د هلمند له چنجر څخه لیکلي خدای دې په افغانستان کې سوله راولي په هر ځای کې بیګونه افغانان وژل کیږي. بشیر حبیب زای له ازري لیکلي خدای پاک دې وکړي چې دا ځل په قطر کې بین الافغاني خبرې شروع شي. اسد الله خروټ لشکین څخه لیکي د ټول ورانکارو کړنو لامل وسلول طالبان دي باید اوربند ته غاړه کشیږي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ نسمی ولا حلیمی تندر لیکلي موږ د افغانانو د زړه هیله سوله ده. انصار الله حکیمی د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ څخه لیکلي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د جمهوري ریاست د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي، کنه نور نو د افغانانو حوصله ختمه سوې ده. او شیر علم اندیوال د پکتیا څخه لیکلي، د ناکامو قاتلان ونیول سول او کنه، حکومت دې په دې اړه معلومات ورکړي. دا خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه نیم ساعته سهارنی خبری مجله له مصطفی صدیقی نه واوري.